ناتو تړون تایید کړ چې د ائتلاف ځکنیز وکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
US forces conducted two airstrikes September 29th, the first approximately 9:15 a.m. in the outskirts of Kunduz city.
د کندز ولایت ورستۍ وضعیت په همدې خبرونه کې څیړو. دا هموري هغه اضافي ځواک چې کندز ته پر لار وو په بغلان کې له جګړو سره مخامخ سوي دي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې د دې ترڅنګ نور مطالب هم اوریدلی سي. ستاسو نظرونه به هم راوخلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو د نړۍ په خبرونو کې هم ځینې خبرونه ستا. ملالۍ بشیر چې د نړۍ خبرونه یې برابر کړي را سره په سټوډیو کې. د ملالۍ جانې، څه دي د نړۍ په خبرونو کې نن مهم خبرونه؟
مننه صالح صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. او همداراز بل خبر اورو چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې.
بله، د سیمې نړۍ خبرونه وروسته وړاندې کیږي. اوس د افغانستان خبرونه له ناجی ساپی نوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کندوز چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه شي چې د کندوز د سقوط پر مهال غفلت کړی. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسیون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د دې ولایت د امنی قومندانۍ ویان سید سرور حسیني وویل چې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د عملیاتو په اړه هم سرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. له بلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بالاحصار سیمه هم د طالبانو لاسته ولویده، خو امنیتي چارواکي په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدلي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه شي چې د کندوز د سقوط پر مهال غفلت کړی. د دې شبکې مسولینو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د کندوز جګړه د نظام په داخل کې د یو شمیر کړیو لخوا په ماهرانه ډول پلان شوی و. د دې شبکې د دارالانشا رئیس احسان الله حکمت په دې اړه وویل:
دیر ته شرم خبره ده چې دا داسې یو غټه دسیسه شوې ده. دا فاسد کسان باید محاکمه شي او دوی باید د دې سترې خیانت ځواب ووایي.
دوی وایي چې د کندوز سقوط دا ویره یې هم پیدا کړې چې د ولایت سره نږدې نورې سیمې هم سقوط وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کندوز د سقوط لامل له خلکو بخنه وغوښته. رحمت الله نبیل د سرګندونې نن د ولسی جرګې په هغې استجوابي غونډه کې وکړې چې له د سربیره د دفاع او کورنیو چارو مسؤلین هم ورغوښتل شوي وو.
از اینکه ما نتونستیم از پاجه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
نوموړي همدارنګ ویل چې د دې ولایت بیلابیلې برخې له مخکې محاصره شوې وي او حکومت د یو شمیر نامعلومو دلایلو له مخې عملیات ونه کړل. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسیون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی خبريالانو ته ویل چې دا کمیسیون هڅه کوي تر څو خبريالانو او عامو خلکو ته د اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په عین حال کې افغان خبريالان هم د دې کمیسیون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي کچیرې د دې کمیسیون غړي په صادقانه ډول کار وکړي نو ګټه وربوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د روزنې د دغه ماموریت مقصد چې ټاکل شوی و د 500 میلیونه ډالرو په لګښت پیل سي، په سوریه کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د یاغیانو جګړې ته تیارول و. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک پرون وویل چې بشپړ پروګرام بیا کتل کیږي، خو د امریکا پوځ د دې پروګرام لپاره استخدام پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سختاریز ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. دغه اعلان له هغه وروسته سوی چې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال د دواړو هیوادونو د سرتیرو د نښتو د مخنیوي لپاره د پوځي چارواکو ترمنځ پر خبرو موافقه وکړه. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک ویل چې د خبرو تمرکز پر دې دی چې په سوریه کې د روسیې پوځي فعالیتونه باید د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې لومړی کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې استازي عظمت کولمو خاتموف پرون ماشام ویل چې دا موافقه لیک د سولې لپاره او د حملو او تاوتریخوالي د ختمولو ته لاره پرانیزي. په دې موافقه کې د فبروري میاشتې هغه موافقه هم شامله ده چې مقصد یې د اوکراین د حکومت او روسیې پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل و. د سولې په دغو خبرو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي مارټین سایدیک وویل چې موافقه به په دوه ورځو کې پیل سي او په 9 ورځو کې به پلی سي. د روسیې پارلمان د رایو په قاطی اکثریت سره تایید کړ چې د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې سوریه ته پوځي ځواکونه واستوي. د فدراسیون شورا ټولو 112 غړو مثبت رای ورکړي. د ولادیمیر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف له رایو اخیستلو وروسته وویل چې د شورا د رای معنا حتمن دا نه ده چې د روسیې مځکني ځواکونه به د سوریې په جګړه کې برخه اخلي، بلکې د ده په وینا د تایید رای د دغه هیواد د هوایي ځواک کارولو په اړه وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وای د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ په وسیله وسلي واستوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي ډلو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. دغه ائتلاف نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په یو بیړۍ کې چې د عمان په سمندر کې د سپتمبر په 16 نیول سوی و، بیلابیل ډولونه راکټونه او نور مهمات بار و چې باور کېږي حوثي ځواکونو ته رسول کېدل. د خبر پاڼې له مخې په بیړۍ کې 4 ایرانیان سپاره وو او د ملکیت اسناد یې د یوه ایراني په نامه وو. د قزاقستان په مرکزی ښار تمیرتاو کې یو ځای اوسیدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په 3 کاله بند محکوم سو. د قرغندي ځایي محکمې مطبوعاتي خدماتو دفتر وایي 10 اورازبیک پاکاشیف د سپتمبر په 10 له تبلیغي جماعت ډلې سره په تړاو مجرم و پیجنتل سو او د 3 په بند همغه ورځ محکوم سو. د محکمې په وینا پاکاشیف د پاکستان په کراچي او لاهور ښارونو کې د دغه ممنوع ډلې په فعالیتونو کې برخه اخیستې وه. او یو روسي په سوریه کې د اسلامي دولت سختریزو ډلې سره یو ځای د جګړه کولو په تور په 2 باندې محکوم سو. د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو زاید څنګه ویلي چې ویتالی مارکوف په اسلامي قبول کړي په سوریه کې د 2014 څخه تر 2014 کال پورې اسلامي دولت ډلې ته وفاداری ډلې سره د کار کولو په تور د محکمې لخوا مجرم وپیژندل سو. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 12 آسمان صاف، کندهار د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 14 آسمان صاف، هرات د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14 آسمان صاف، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14 آسمان صاف، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14 آسمان صاف، غزنی د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 8 آسمان صاف، ګردیز د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 8 آسمان صاف، بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0 آسمان صاف، او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 9 آسمان وریځ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. ناتو تړون تایید کړ چې د ائتلاف امزکنی ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
یو اس فورسز کنډکټډ 2 ایر سټرایکس سپتمبر 29 د فرست اپراکسیمټلی 9:15 ا.م. ان دی آوټسکرټس اف کندز سټی.
ولسی جرګې نن د کندز د سقوط د ترنګوالي په اړه علي رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس
از اینکه ما نتونستیم از پروژه کندز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندز معذرت بخوایم.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي.
چارواکو سیمه کې وسپیلن شهید جنگ دیپ مابین روان ده. تر اوسه پورې تلفات شته د شپږ نفر داعش مړ دي، څلور پورې زخمیان دي، طالبان هم دوه نفر مړ دي.
د روغتیا وزارت د ګوزن یا د ماشومانو د پولیو ناروغي ضد نوې واکسین معرفي کړ. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي.
الحمدلله په افغانستان کې خپل ژوند اولې متاسفانه دوی داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
په خبري ساعت کې تر 5 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. ناتو تړون تایید کړ چې مزکنی ځواکونه په کندز ولایت کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کوي. په کابل کې د ناتو یو ویان ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي ځواکونه په تیرو درې ورځو کې دوه واري هوایی بمباري کړې دي. په عین حال کې ویل کېږي د کندز ښار سلګونه اوسېدونکي بې کوره سوي او له ګڼ شمېر کورونه څخه کسان تښتېدلي دي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو نن وویل چې کندوز ته پلی عسکر رسیدلی او په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ناتو یو چارواکي فرانس پرسته ویلي چې په دې ځواکونو کې امریکایي، جرمني او بریتانوي عسکر شامل دي، خو د هغوی دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. په کابل کې د ناتو یو ویان ران پلاستیک نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه په کندوز کې د افغانستان امنیتي قواو ته مشورې ورکوي او لارښوونه ورته کوي.
The first approximately 9:50
دوی امریکایي ځواکونه پرون هم د کندوز شهر په لمنو کې دوه هوایي حمله وکړه. اوله حمله د سهار په 9 بجو او 15 دقیقو د کندوز شهر ته نږدې وسو. دوهمه حمله د شپې 12 بجې وه چې د کندوز د هوایي ډګر په څنګ کې شوه. امریکایي ځواکونه نن سهار وختي 1:30 بجې هوایي ډګر ته نږدې درېمه بمباري وکړه. دا درې هوایي بمباري د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شوې. زه د امنیتي دلایلو له امله په کندوز کې د ائتلافي قواو شمیر نشم څرګندولای. په کابل کې د ناتو دی ویاند وسلوالو طالبانو ته د رسیدلو تلفاتو په اړه د معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. رپورټونه وایي چې د کندوز په ځینې سیمو کې شدیده جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د هوایي ډګر لور ته د نږدې کېدو هڅې کوي. ګڼ شمېر کندوز شاریان په جګړه کې نښتې دي. د کندوز شهر یو سیدونکو قادر خان چې اوس له هغه ځای وته لای خپل کورنۍ په نسبی ډول ام ځای ته استلی ازادي راډیو ته وای
کندوز تر اوسه جنگ می سوزه، دولت مرکزی هم توجه چندان نکرده. دیگه دیگه یو اخر شو وضعیت بسیار ناگوار هست. مردم خیلی به سوتو آمده، هزارها فامیل در و در و چاره جایی ندارن، سرپناه ندارن، به دشت ها چمن ها اینجا به سر میبرن.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لټوالي کمشنري ویلي چې په کندوز کې د ملکی خلکو وضعیت د ډیر اندېښنې وړ دی. د ادارې پر ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز شهر کې د جګړې په اوله او دوهم ورځ د 113 ملکی کسانو د وژل کېدو او زخمیانو رپورت ورته رسیدلی دی.
راپور کې مو وردل چې ناتو تړون تایید کړ چې مزکنی ځواکونه په کندوز شهر کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کوي. افغان لوړپوړو امنیتي چارواکو د کندز ښار په سقوط کې خپل کمزوري ومنله او لولت څخه بخښنه وغوښتله. د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس، د ملي امنیت شورا رئیس او دفاع وزارت سرپرست د کندز د سقوط د ترنګوالي په اړه د ولس جرګې د چهارشنبه ورځ غونډې د جواب ورکولو لپاره ورغوښتل سوي وه. په ورته وخت کې په ولس جرګې کې د کندز استازو د کندز په اړه د افغان چارواکو څرګندونې افسانه بولي او وایي چې د دې ولایت د ژغورنې لپاره بیړني اقدامات نه دي سوي. تفصیل کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
درې ورځې کېږي چې د افغانستان په شمال کې د کندوز په ستراتیژي ښار باندې طالبان واکمن دي او دې ډلې په کندوزیانو باندې ژوند سخت کړی. د کندوز دې وضعیت افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي بخښنې ته اړ ایستل. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د چهارشنبه په ورځ له یو شمېر نورو امنیتي چارواکو سره د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل
از اینکه ما نتانستیم از پاجه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخواهیم.
ولسی جرګې د کندوز د سقوط د څرنګوالي په اړه لوړپوړي افغان امنیتي چارواکي استجواب کړی و. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وویل ټاکل شوی و چې څو میاشتې وړاندې د کندوز په ځینو سیمو کې عملیات وشي، خو د ځینو دلایلو له امله وځنډول شول.
د 1394 کال په حمل کې د عملیاتو غوښتنه وشوه. د ولسمشر تاکید هم په همدې و چې په 28 نقطو کې د عملیات وشي. له بده مرغه د ځینو دلایلو له امله د عملیاتو وځنډول شول.
عملیات معطل قرار داده شو.
د د ښاغلي نبیل له دې څرګندونو وروسته وکیلانو د دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه، خو دې مسلې ولسي جرګه اړېسته چې پله جلسه سري او د رسنیو له حضوره یې پټه کړي. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې غونډې ته د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان حاضر شوي وو. د کندوز ښار د تېرې دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. د سه شنبې په سهار افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره کړل چې دا مهال هم جریان لري او دولتي چارواکي د پرمختګ خبره کوي. د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته داسې ښکارېده چې اکثر وکیلان د دې چارواکو له خبرو راضي نه ښکاري. له دې سري غونډې وروسته په ولسي جرګه کې د کندوز استازي فاطمې عزیز په ژړغوني غږ خبریالانو ته وویل چې حکومت د کندوز ژغورلو ته لازم اقدامات نه دي کړي.
موږ د کندوز د ژغورلو لپاره بیړني اقدامات غواړو. موږ نور نه غواړو درواغجنې خبرې واورو چې ووایي دا دی لس دقیقې وروسته ځواکونه لیږو. مرستندویه ځواکونه د رسېدو په حال کې دي. باور وکړئ، دوه ویا ساعته کېږي چې خلک ډوډۍ او اوبه نه لري. که پارلمان قوت لري، د اساسي قانون د شپېتمې مادې په اساس دې دا نه رهبران برطرفه کړي.
خو سوال دلته پیدا کېږي چې امنیتي چارواکو به د ولسي جرګې غړیو ته څه ویلي. د دې جرګې غړي بشیر احمد تطیانج د امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه وویل:
د
ملي امنیت رئیس په صراحت ټینګار کوو، هغه کسان چې غفلت کړی او دا فاجعه یې رامنځته کړې باید سزا وویني. د کورنیو چارو وزیر وویل دا چې اختر وو وسلوالو حمله وکړه، تر ماسپښینه عملیات ښه پر مخ روان وو چې بیا وروسته بې نظمي رامنځته شوه.
کندوز ښار په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی چې وسلوالو مخالفانو په خپلو تازه حملو کې د فراه ولایت د خاکي سفید ولسوالۍ مرکز نیولی او دې ته ورته د ننګرهار، بغلان او تخار ولایتونو په یو شمېر سیمو کې هم سختې جګړې روانې دي. خلک او د ملي شورا غړي له حکومت غواړي چې خپل تدابیر جدي او اجازه ورنه کړي چې نور ولایتونه د کندوز له برخلیک سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې ناټو تړون تایید کړی چې ځکني ځواکونه په کندوز کې د افغانستان د امنیتي قواوو ملاتړ کوي. بلخوا افغان لوړ پوړو امنیتي چارواکو د کندوز ښار په سقوط کې خپل کمزوري ومنله او له ولس نه یې بخښنه وغوښتله. وروسته له هغې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت زیاتې برخې ونیولې، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې کندوز ولایت د افغان حکومت تر مدیریت لاندې دی.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
زه غواړم ټولو هیوادوالو ته داد ورکړم چې کندوز تر مدیریت لاندې دی. له دې درکه موږ باید دښمن ته اجازه ورنکړو چې وحشت او دهشت رامنځته کړي. ولسمشر غني وویل چې د اټکل په حقیقت بدل سوی چې روان کال به د افغان ځواکونو لپاره له ستونزو ډک کال وي. پر همدې مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی دا ردوي چې ګواکې د کندوز د سقوط په برخه کې دې کومه معامله سوې وي او په وینا یې په دغه ولایت کې د امنیتي تدابیرو کچال وړه سوی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندز سیمه ییز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له کبله په اشد مجازاتو محکوم سي. فضل هادي مسلم یار پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندز روان وضعیت په هیڅ صورت دوی ته د منلو وړ نه دی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
د کندوز نیول یو دا علت ده چې د اردو لیکونه ډېر ځوانان منپک شوي دي، څوک یې منپکي نه خلاصوي. غون د طالبانو او داعش لیکو ته روان دي. د دولت زمونږ دغه هیله ده چې خپل ځواکونو ته اعلان وکړي چې څوک منپک شوي دي او زر تر زره د ملي پوځ لیکو ته راشي. دا توجه ته غواړو دولت ته ډېره غټه ضربه کوي.
او دا د کندوز په عملیاتو کې زه بختول شاه هم حاضر یم چې په دې عملیاتو کې ګډون وکړم. کندوز ته لوړ شو او مو تلیفون نمبر دا د مو ته د تلیفون وکړي، ان شاء الله زه به حاضرېږم. صفر و دسو هسپتال شپږ هسپتال څلور څلوېښت، ان شاء الله په دا عملیاتو کې به زه ګډون کړم که ضرورت وي.
زاد ستار د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. لکه څنګه چې خلک په تاسو سره چې د فنونو کوي چې کندوز ولایت سکوت خوړلې د افغانستان شمالي ولایتونه، او تاسو په خپل خبرو کې وویل چې خدای نه کرده خدای نه کرده لښکرګاه به هم سکوت وخوري. انشاءالله دلته مشکل نشته او تر اوسه پورې وضعیت نورماله سم دی، هیڅ مشکل نشته. او خوار غریب د عسکر چې دی هغه بیچاره جنګو ته شپه ورځ ولاړ دی، پیری او ګزنې بدخوابۍ یې پر سر اخیستې دي، شپه ورځ ولاړ دی او کارګر دی په مشرانو کښې دی. د کندوز ولایت تاسو فکر وکړئ، 15 چاکه پر سوي دي، والي دی، قمندان نامې، رئیس خار دا په تایری کښې غورځېدلي دي، عسکر یې پرې ایښي دي.
آیت الله هم کنه پیغام مې دا دی چې دا د کندوز په اړه باید د امنیتي ارګانونو ټول مشران او سره د والي باید د وظیفې نه منتق شي، نه دا چې تبدیل شي. که چېرته بل ځای ته تبدیل شي نو داسې ترې خبره رامنځته شي. وسلام.
د کندوز په ښار خبره کوم. دلته د پرون وړمې ورځې راهیسې جنګ شروع دی، حالات ډېر خراب دي. موږ غواړو د دولت څخه دغسې چې ژر تر ژر عملیات پیل کړي او دغه مخالف وسله وال د دغه ځای څخه ورک کړي. زموږ اقتصاد ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، د خلکو کورونه چور شوي دي، ښار خو لا هلته پرېږده. مننه. وسلام.
د کندوز ولایت د وضعیت په اړه مو د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. هغه مرستندوی ځواکونه چې کندوز روان و څو هلته له محاصره سویو افغان پوځیانو سره مرسته وکړي، په مرکزي بغلان کې د وسلوالو له حملو سره مخامخ سوي دي. د بغلان او کندوز ترمنځ لار د ټرافیکو پر مخ تړل سوې او په سیمه کې جګړې هم سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو له خبریال بشیر احمد غزالي نه اورئ چې راسره له سیمې د ټلیفون په مستقیم تماس کې دي. غزالي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تازه جزئیات څه دي؟ په مرکزي بغلان کې جنګ ادامه لري که ختم سوی؟
از صبح روز گذشته تا حال که قوای کمکی که میخواسته به ولایت کندوز برن در قسمت جنگلباغ و جرخوش که ولسوالی بغلان مرکزی که مواجه با کمین طالبا یا حملات طالبا شدن، تا حال اونجا بند ماندن. جنگ به شدت جریان داره. اما ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که در حال پیشروی هست و ممکن است که امشب بتانند که قوا خود را به ولایت کندوز برسانند.
غزالی صاحب، ویل کیږي د بغلان له ناامنو سیمو څخه ځینې کورنۍ او فامیلونه په وتلو دي او نورو ځایونو ته کډه کیږي، دا څومره دقیق راپورونه دي؟
خب جنگ کندوز که در جوار ولایت بغلان قرار داره، سقوط کندوز خب تاثیرات بد بالای روح و روان مردم در ولایت بغلان گذاشته. تعدادی از خانواده ها مایل به فرار هستند. اما سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان در تماسی که ما با ایشان داشتم، اونا کاملا اطمینان دادن که هیچ مشکل جدی امنیتی در ولایت بغلان وجود نداره و هیچ تهدیدی به شهر پلافون مرکزی ولایت بغلان یعنی تهدید نمیکنه، هیچ خطر تهدید نمیکنه و نباید مردم پا به فرار بگذارن.
د ازادي راډیو خبریال و چې په مرکزی بغلان کې د وروستۍ جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. هغه مرستندوی ځواکونه چې کندوز روان و راپورونه وایي چې هلته دوی غوښتل له محاصره سوو پوځیانو سره مرسته وکړي، په مرکزی بغلان کې د وسلوالو له حملو سره مخامخ سوي دي. په څو شیبو کې به د کندوز ولایت پر وضعیت د اوریدونکو نظرونه هم راواخلو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
نوټو تړون تایید کړی چې ځکني ځواکونه په کندوز کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کوي څو دغه قواوې وتوانېږي چې وسلوال مخالفان له کندوز څخه شاتګ ته اړ کړي. په دې اړه که تاسې هم نظر لرئ، کولی سئ چې د ازادي راډیو د خبري ساعت ته زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو دوې شمېرې فعالې دي. یوه شمېره د 0800-822-1555، بله شمېره مو د 0900-993-1545. تاسې هم کولی سئ چې زنګ راووهئ، د کندوز د وضعیت په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی په لاین کې دی، دته ورزو چې د کندوز ولایت د وضعیت په اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خبري ساعت او د کندوز پر وضعیت خبرې کوو. بلې مهرباني. بله ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل. سونور بله ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل. سو یو سونور اوریدونکي هم پلان کې دي، دوی ته هم ورزو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خبري ساعت او د کندوز پر وضعیت خبرې کوو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
بلې دې جوړه.
مننه ژوندۍ اوسې کور ودان خپل ځان را
مالې کې. من ولادت نه خبره کوم.
میربانی وکې د کندز ولایت پر وضعیت په دې خبرونه کې خبرې کوو استاد سو نظر کرا سره شریک.
د کندز ولایت خو نو څه کده ډېر څه کار اوسه چوینه د سختې تلای دي مجاهدین څه څه کوي.
مننه تاسو نظر واوریدل سو نور اوریدونکو هم پلان کې دي دوی ته هم ورزو چې د کندز ولایت پر وضعیت څه نظر لري. بل میربانی وکې ازادي رادیو ده خبري سات.
سلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
سلام علیکم.
میربانی تاسو رخ پریږي.
بله
تاسو رخ پریږي د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري؟ تاسو لکه چې موږ رغ اوریدونکو نه اوري بل اوریدونکو ته ورزو هغه هم په لاین کې د انتظار باید سوی دی چې د داس خبرو ورو چې د کندز د وضعیت په اړه څه نظر لري. بل میربانی وکي ازادي رادیو ده.
دا هلمند ولایت خبر کوم زما نظر دا دی چې افغان قوتونه رونه کوي چې د کندز په واره کې زګر طالبان
ستاسو ژغ صفه ناوریدل کیږي لکه چې شبکه کې څه ستوند د بل اوریدونکو هم په لاین کې دی دته هم ورزو. بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني.
مهرباني ازادي رادیو ده.
بله و بله.
خبره ده څه ده وروره؟ دا کندوز سکوت مهمې ډېر زینه باندې.
بل ستاسو په خبره پونسو ستاسو نظر څه دی؟ ټلیفوني تماس لاوریدونکو سره قطع سو یو بل لاوریدونکو هم راخلو. بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام مهرباني ستاسو ژغ پریږي.
زه شرافت اخیر له کوټه خبره کوم تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
دا کندوز اوسنی وضعیت زدا خبره کوم چې زه خدا خیال کوم چې د دې کندوز سقوط د دې عامل دی چې حکومت سره خلک جوړ نه دي. لو حکومت خلک ناراض دي.
ټلیفون لکه چې قطع سو. بل اوریدونکو نور اوریدونکو لکه چې نسته د کندوز ولایت پر وضعیت مو د اوریدونکو نظرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم له کندز ولایت نه په خپل پیغام کې لیکلي چې وسلوال طالبانو کور په کور تلاشي پیل کړي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. میر احمد وطندوس بیا غوښتنه کړي چې د کندز د سقوط د مخنیوي لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. عبداللطیف زهیر بیا لیکلي هغو افغان سرتیر ته سخت سزا ورکړل شي چې له وسلوال طالبانو سره د کندز په نیولو کې لاس یو کړی دی. عاطف الله دی لیکلي په کندز کې د حکومت لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي چې دغه ښار به ډېر ژر ونیول شي. هلاله هلمند لیکلی که د اشرف غنی حکومت به همدې بڼه روان وي افغانان به سوال کولو او لخپل کورونو کډې کولو ته مجبور سي. جواد ابراهیمی بیا په فساد او بیکفایتی د ککړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده. د ایاجی په نامه اوریدونکو لکونړ لیکلی دا چې د افغانستان ولایت یعنی کندوز د وسلوال طالبان لاسته ورزي د افغان حکومت لپاره د شرم خبر ده. که څوک د طالبانو سره لاس ونه لري څنګه د وخوندي ولایت سقوط ته زمينه برابر اسوه. قاری محمد مدنی له نورستان کله د کندوز ولایت په پیښه کې که هر چا غفلت کړي باید سخت قانوني چلند ورسره وسی. او مشال زابل غوښتنه کړي چې افغانان دی اروپا ته له تک څخه ډډه وکړي ځکه د لارې په اردو کې له سختو ستونزو سره مخامخېږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. لو اروپا تر امریکا
له ریاکشن کې د خلکو
په ځای یوه حکومت دې نه واره کتنی لوډ شیډنګ اور یوه برف نه ملري غرو مې.
له
آسیا تر اوسترالیا
بیر
Srbija je kriva zbog sukoba.
Ortaya çıkan sonuç milletin
iradesi.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
سلام نیمه بجی دی په دې خبری سات کې نور راپورونه هم لرو، خو اسلام ملالی بشیر نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه سي چې د کندوز د سقوط پر مهال یې غفلت کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کندوز کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی چې له مخې به یې د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې پارلمان د رایو په قاطع اکثریت سره تایید کړه چې د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې سوریې ته پوځي ځواکونه واستوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ په وسیله وسلې واستوي. د قزاقستان په مرکزی ښار کې یو ځای اوسیدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په درې کاله باندې محکوم سو، او یو روسی په سوریه کې د اسلامي سخت دریځو سره یو ځای د جګړې کولو په تور په دوه کاله محکوم سو.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. او اوسم سپورټي خبرونه.
د سلام پراندی کول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ټاکل شوی چې د فوټبال د غوره لیگ د قهرمانۍ ورستی سیالي د جمعې په ورځ تر سره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کرام نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورستی سیالي کې د مزار شریف د انجینر ټیم د کابل ټیم په وړاندې او د شاهین ټیم د سپین غر ټیم په وړاندې د لوبي میدان ته وځي. د ښاغلي کرام په خبره د فوټبال غوره سیالي دوه میاشتې مخکې پیل شوې. ویل کېږي چې د افغانستان د هشیاره کراټي لوبغاړي په قزاقستان کې ډیر ژر د هشیاره کراټي په څلورم دور سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د هشیاره کراټي د فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالۍ کې د افغانستان څخه یو لس لوبغاړي یو روزونکی او دوه دوران ګډون کوي. ښاغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیالۍ د اکتوبر په 23 پیل او د دې میاشتې تر پای به دوام وکړي. د افغانستان د پاور لفټینګ لوبغاړي چې په امریکا کې د پاور لفټینګ په نړیوال سیالۍ کې دوه د سپینو او دوه د سرو میډالونه په لاس راوړي وو د پنځم په ورځ کابل ته راځي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ چې د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شوه له 12 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کړي وو چې له افغانستان څخه څلور لوبغاړو په مختلفو وزنونو کې سیالي ترسره کړي. شارل پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ د میزان په اوله پیل او د دغه میاشتې په شپږمه پای ته ورسېده. د خبرونو په
د ازادي رادیو خبری ساعت تورې اوسم ځنی امنیتی راپورونه راخلو. د هلمند امنیه قومندان وی په کجکی ولسوالی کې ور بیا د طالب وسلوالو او د اشترمن جنگونه سوي او دوړ غړو ته تلفات موشت دي. په خو تر دې هم څو ځلې د هلمند په کجکی ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او د اشترمن د مشرتابه او سیمه پر سر جنگونه سوي دي. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کجکی اړوند د زمیندار په سیمه کې د طالبانو او داعش ترمنځ د یو او بل د بیعت په خاطر جنگونه سوي وو. خدا ځل ویل کېږي روان جنگونه د سیمو د لاندې کولو او خپل سیمو د پراخوالي پر سر راپورته سوي دي. د هلمند امنیه قومندان پاسوال لمی جان ملاخیل وای د کجکی په برنه چاو جن نور سیمو کې د دوشنبه په ورځ پیل شوی جګړه تر اوسه روانه ده. هغه ازادي راډیو ته ول طالبان توانې دلی دي چې د دې بابا او برنی چې سیمه د داعش له وسلواله ډلې ونیسي او دمګړی جنگ د زمینداور په مهمه سیمه ګندمري ځټه باندې روان دي چې دواړو غړو ته پکې درانه تل پاتم اوشتي دي.
کنکړي کې یو مصالح منتدب کې د داعش او طالبان ترمنځ هغه جنگ برنی چې کارې زیږي کې څنګه تک د کلی دي بار کارې زیږي دي. هلته شروع اوس رښت سوی ده د اډي په اسلام آباد باندې ګندملي غړ ده. د ګندملي د اډي او کوټي کاریز کې دارنګ چاربا ورته وایي چاربا په سیمه کې اوس پیلن شاید جنگ دې کومه باندې روان ده. تر اوسه پورې تلفات ستاسو د شپږ نفرې د ایشمو دي او څلور پورې زخمیان دي. طالبان هم دوه نفر مړ دي.
امنیه کمانډان ول د جګړې او لامل قومي اختلافات ته خو د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونځدوی د طالبان او داعش ترمنځ د پیلسوي جګړې اصلي لامل د کجکی د فبرکی د برښنا د میټرونو او اوایدو پر سر رمسته ده. هغه هم تایید کړ چې په دې جګړه کې چې اوس هم روانه ده د داعش وسلواله ډلې ته درنه طرفاته وشتي دي. مجید خونځدا ازادي رډ ټول په دې جنگ کې د داعش وسلواله ډلې ماته کړې ده او د کجکی ګڼې سیمې د طالبانو په لاس ورغلي دي.
دا شوالی او د ترانسپورت او د میټران د بس په مسول باندې سره جنجال شوی دی. په دغه مسول سره جنجال شوی دی نو بل اخر د دې وټاکونه د ایشته په جواب کې و د دا چې و د کنجاک په نامه خو ته راواد په دغه ناو کې و او د سپیسار د تم چې دی په سپیسار کې و تاکونه د طالبانو خلک خلک سره کړی دي. ځین سره ځای شي دي د داعش ته جهت نه پاته راولې دي. داعش کلی دي د زندانو څخه زندانو وسول طالبان په لاس کې دي. بازارونه یې لکړي دي شانو
شپږ مېشتو وړاندې د داعش د وسوالې ډلې د خراسان د برخي لومړی مسؤل ملاروف خادم هم په همدې سیمه کې د بارونی ځواکونو د بي پلوټ الوتکې په بمبار کې د خپل پینځو ملګرو سره وژل شو. ول کې جوسون په هلمند کې د داعش د وسوالې ډلې مشري د ملاسید پنوم چې په میرویس مشوره د یو پخوانی طالب کمانډان کوي. د ولایت شورا دغه غړي وویل کچيري حکومت له دغه فرصت ګټه واخلي او دغه پر مرکزونو بردونو کړی او په شمالي ولسوالیو کې د نامنوي د زیاتېدو مخه ونیسي.
نه دا دولت کچيري به کوم کیسه استفاده شي چې وايي د خپل مرکزي دولت چې د دې سمو غټه موکا امکان د نوري یې سره په تاسو کې اړیا چې دا امکان د نوري نه دا و ټول حکومت تر کنټرول باندې راشي. ځکه چې دا د خپل ما بین کې اختلاف پیښ شو د جنګ پیښ شو
خود هلمند امنیه کمانډان په سوال لمبي جان ملاخیل وای هغه سیمه چې د داعش او طالبان ترمنځ پکې جګړه روانه ده د دولتي حکومت څخه لري دي او دوی نشي کولای تل بردون وکړي. که څوم د لومړی ځل نه دي چې د طالبان او داعش ترمنځ د سیمو او برښنا د وایدو پر سر جنگونه کیږي خود ملي اردو د دوه ملي و مشر عبد الودود نجرابي څومره وړاندې ازادي رټ ویلي و چې پکې جګړه کې وسلوال او داعش په ګډه د دوی پر یو شمیر امنیتي پوسټو بردون کوي. د طالبان او داعش ترمنځ دغه جنگونه بیا په داسې وخت کې زور اخلي چې د هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیتي حالت تر بل هر وخت خراب دی او د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دغه دوو ولسوالو ډلو په لاس کې دي. تر اوسه طالبانو او داعش د خپل منځي جنگونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. موږ درې ځایم ازادي رادیو هلمند
پر راپور کې مو ووردل چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي دي چې په دې جګړې کې دوړو لورو ته تلفات هم وشته دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د مرکز وداني نن سهار د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې دوی د هغه ځای تاکتیکی شاتک کړي او د ولسوالۍ مرکز بل ځای انتقال کړي دي. احمد شاه فطرت لسیمی رپورت رالېږلې.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ د ولسوالۍ مرکز چې سمو دی رئیس دولت د وسوال مخالفانو په ماسره کې تیر شپه د دولت وسوال مخالفانو لاس تلویدلې دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په منل سره وایي دا یو تاکتیکی شاتګ دی. د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د غزاینو څخه د خاک سفید ولسوالۍ بل سیمه ته ورغلي او هلته یې پایګه جوړه کړې ده. د امنیه قمندان په خبره دا په دې معنی نه ده چې دولت وسوال مخالفانو دی ولسوالۍ بلنی ولوی بلکې لاغه ځای افغان ځواکونو د پلان لمخې وټلې او اوس هم دوی د خاک سفید پر ورسوالي بشپړ تسلط لري.
خاک سفید اته په ثبوت کې چې د نړۍ مختلف
دوی پوستی وی چاغه دوی تخلشی او بل قرارګات لیدول شوې ځکه مخکنی ځایونه زیانمن وو او دغه پوستی په محصری کې وی لبل خبر د وسوال طالبان وایي قاری یوسف احمدی ازادي ته ویلي چې دوی تیرش په ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ مرکزونه په بشپړ توګه نیولي او زیات شمیر وسلې او مهمات هم لاسته راوړي دي. د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ مرکز د کابو شل ورځ راهیسې د دولت د وسوال مخالفانو په محاصره کې وو او مخکې له دې هم څو واره دولت وسوال مخالفانو هڅه کړې وه چې دغه ولسوالۍ ونیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته له ناقانونه کډوالیو لاس واخلي. دغه چارواکي وایي که څه هم افغانان بهرنیو هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي خو هلته هم له نیول کېدو وروسته په زور بیرته خپلو هیوادونو ته استول کیږي. سفیب الله ستانکزی یو رپورټ جوړ کړی چې پکې اوري دوه افغان ماشومان له ترکیې څخه کابل ته لیږل شوي او تمه ده چې خپلو کورنیو ته وسپارل شي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې یو دلته وخت نا وخته ځینې افغانان چې له بهره ډیپورټ یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسي وی قضیه په اړه د ریپورت جوړولو په خاطر راغلی یو.
دغه ډیپورټ شوی افغانان که څه هم لستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر لنیول کیدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قماندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوو داسې افغان ماشومانو د ډیپورټ په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوی وو.
دغه دوه ماشومان ترکیه ته داخليږي. دوی داسې لکه بې اتنا چې خوشي سي هغه رقم خوشي سوي دي او د ترکیه پولیسو نیولې دي او راسن راسې چون دوی په خپله ژبه ورته بیان کړی د ورته ویل دي چې مونږ افغان یو د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته رالیږلې. دا د یو افغان لپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډېرې سختۍ تېرې کړې دي ولی اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځایو کې خپله ژوند ده. ولی متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیې ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیې ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د 9 کلن آرمین او 5 کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت ناوخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کېږي چې دلته هم وی خپل پخوانی کاروبار پاتې وی او لبل خو د نوی ژوند په لټه کې نوري سخت شي به تیروي. لارمینه او شان سره مل نګدی وکتل دوی هم بهر ته لټه زړتوري دي او لنور خلکو غواړي چې بهر ته دین ورسي. ګران دوستانو د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر د پولیسو په قماندانۍ کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او شان جان لمون سره دي. دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوې دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدی ور سره دي. لمړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي. 400 تیاره بودی. تا تیاره برات نان دادن گشنه خونه شده بودی.
بیسکویت یک تا آب انبه.
خب ایشان جان بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوایی بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان دوباره میخوایی خارج بری کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج. خارج
از ایشان جان تو خود دوباره نمیخوایی خارج بری؟
نه.
نمیخوایی؟
په مردل چې د افغانستان امنیتي چارواکي له افغانانو څخه غواړي چې په ناقانونه لارو کډوالیو ته مخه نه کړي ځکه چې د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي او اکثره وخت دوی له دغو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته استول کیږي. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د ملي اردو له سرتیرو څخه شکایتونه لري او وایي چې دوی سره دغه سرتیري بد چلند کوي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ چینو کلی اوسیدونکي د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی په دې مجبور کړي دي چې له سیمې څخه خپل کورونه وباسي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځورېږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او کډې وکړي. د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکي شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي عام خلک نیسي او ځوروي. د دې ولسوالۍ یو تن
نوم زیارت محمد دی چې نو یو تن اوسیدونکی یم. د حکومت چلند د خلکو سره ډیر غلط ده او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي، مشکلات زیاتیږي، نور امنیتی ستونزې هم زیاتیږي. او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په ست کرم کې ده، دا د خلکو په ضد باندې کار کوي. او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دي جنه کډې بار کوي، کورونه بار کوي، دا کوم چې تزي څوک چیرې تللي هغه داسې په هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا زمي کې یا منی کې بېجای کیږي، یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچي. دا خو عام خلک دي،
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو وارونو غوښتنې کړې دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي. دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي او دغه ستونزې یې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړي دي، خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی. د سیمې دوه تنه اوسېدونکي
نو داسې داسې موږ دا کام د دولت په ضد باندې نه ده، دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مقصد دی هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي. که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې روزیم نه، نو موږ دا یو خواهش ده پرنې دا خلک ډېر دغه موږ سپین ږیري درته وویلې چې ډېر یې وویل ډېر یې وځبرول، څوک نه پرېږدي په بخښو کې. زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولي ملک هم بولي چې هر شی وي. پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یې ولسواله ته امیر یې دي، مګر د دغه منطقې دا خلک روغواړه چې هر څوک یاته که د ما پلار یې پوه شوي چې مجرم یې پوه شوي په شواهدو سره قانون منګولو ته وسپاره. او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیق یې پوه شي ویل کوې په دبو یې وایې په ټوپک وایې او تهدید کوې، نو دا خو بیا دولت نه ده، د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده.
چا بله ورځ پیرونه وسول لرې جوینه دغه د اردو والله راغلو په موږ باندې بنا وکړه، نه کلی پرېښی نه سړی پرېښی، د ټولې ویستل. اخر چې راغلو ولسوالي ته، په ولسوالي کې وویلې چې تاسې به یا کډې باروئ، دا ټول ناست چې زه درواغ هم دا ټول شاهدان دي انشاءالله چې کډې بار کوي چې تاسې ووځئ دغه منطقه خالي کوي، او یا د موږ سره تاسې ودرېږو. موږ په څه ودرېږو؟ په کور کې څوک ټوپک لري، څوک ولاکه بېخي لري، څوک یو پس تبر لري یا بشاړه لري. په موږ په منطقه کې که چیرې دا جنگ وي یا په دې جی چې وي بالکل موږ مسؤول یو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایت دي او 360 ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده. ګناه دې موږ دغه شی ده چې موږ دلته پراته یو.
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي، وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالۍ منصبینو څخه د سیمې خلک سخت شکایت لري او شکایتونه یې په ځای دي. تېره ورځ موږ سیمې ته لاړو، د دغه ځای قمندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړې وې. شیشې ماتې او تقریبا 60 کسان چې ټول بزګر وو، یا په پټیو کې کارونه کول، یا څوک مکاتبو ته روان وو راوړي وو، او ډېر ناسالم برخورد ورته کړی وو. حتی ددې ځینې ویلي وو.
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوي دي. د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي. خلک دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتېرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي، خو اردو دا خبرې تل رد کړې دي.
مننه کومه د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د روغتیا وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد یو نوی واکسین معرفي کړی چې تر یو کال پر کم عمره ماشومانو به تطبیق سي. دا واکسین د پولیو د نورو واکسینونو ترڅنګ ورکول کیږي، خو توپیر یې دا دی چې دا بڼه د پیچکاریو د لارې تطبیقیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره چې د دې پروګرام مالي ملاتړ کوي، وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف خان زادران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزړن پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقیدونکي ګزړن ضد واکسین د معرفۍ پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزړن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقیږي چې عمرونه یې له یو کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. که موږ وکولای شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو دریو کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزړن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکاریو له لارې تطبیقېدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقیږي ځای نه نیسي، خو د هغوی تر څنګ ښه اغېزمن تمامیږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14مه اونۍ کې تطبیقیږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی دویم هیواد دی، هر کال د ګزړن ناروغیو د مخنیوي لپاره په څلورو موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونه ماشومانو ته تطبیقیږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډیرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقی ډیر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 12 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډیر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره صفر کړي.
او سم اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځو پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تېرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوی چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلي چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپل ملامتي ومني، بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دغه کمیسیون غړو نن په یوه غونډه کې وویل چې هڅه به وکړي څو خبریالان او عام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي. که څه هم ځینې افغان خبریالان د دغه کمیسیون د پرانیستلو هرکلی کوي، خو وایي هغه وخت به د دغه کمیسیون کار نتیجه ورکړي چې غړي یې په رښتینې توګه خدمت وکړي. سفی الله ستانکزي رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي خبریالان اوس ډیر کم اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کولی شي، خو اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون وایي چې معلوماتو ته د خبریالانو د په وخت لاسرسی زمینې برابروي. د دغه کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ وویل چې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسی په برخه کې به له ټولو لارو چارو څارنه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
کمیسیون د لاسرسی به اطلاعات کې
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسی په وضعیت څارنه کوي، په دې برخه کې د هر ډول شکایت څېړنه هم زموږ دنده ده. موږ به د ټولو ادارو شفاف راتلونکي تامین کړو او هڅه مو ده چې په خاصه توګه رسنۍ په وخت اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
لاسرسی به اطلاعات را پر وخت داشته باشه مطابق قانون.
ښاغلی افضلی هم درز د ټولو دولتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې په وخت رسنیو ته د معلوماتو پر رسولو کې همکاري وکړي. د نوموړي په خبره هر اداره چې رسنیو ته د معلوماتو لورکولو ډډه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د سر کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون له توشي وروسته رامنځته شوې ده. که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په شپږو فصلونو او دوه دیرشو مادو کې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي شو، خو نه عملي کېدلو یې ډېر انتقادونه له ځانه سره لرلې دي. په عین حال کې یو شمېر افغان خبریالان دغه کمیسیون له پرانیستل کېدو خوښي ښیي، خو وایي چې کارونه به هغه وخت اغیزمن تمام شي چې ټول غړي د خبر ورکولو په برخه کې رښتینی خدمت وکړي. دو افغان خبریالانو سمندر او حسین ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر صادقانه کار وکونن،
که چیرته پرختنی توګه کار وکړي او وکول شي په هغه ادارو چې اطلاعات په لاس کې لري فشار راولي چې معلومات له خبریالانو سره شریک کړي، دا ډیر ښه کار دی.
چنین کمیسیون کې در حال حاضر
د یاد کمیسیون لپاره نسل کې دوه هرکلې کوي، خو باید دغه کمیسیون غړي په دقت او صداقت کار وکړي. که چیرته خپل کارونه تطبیق کړي، دا به د دیموکراسي د بنسټیز کېدو او د دولتي ادارو د کارونو د شفافیت د تضمین لپاره ډیر اغیزمن تمام شي.
هر د ادارات دولتي او حکومت
اطلاعات ته د لاسرسي د څار کمیسیون دا سیال کرام استکیږي چې افغان خبریالان لکلونو کلون راهیسه اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري او تلې په دې اړه خپل شکایتونه کړي دي. افغان حکومت تل ژمنه کړې چې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې همکاري کوي، خو تر اوسه نه د معلومه چې څومره به وکولای شي. دغه کمیسیون لپاره نسل کېدو وروسته خپل دغه ژمنه پوره کړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو کابل.
راپور کې مو وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. دغه کمیسیون وایي هڅه به وکړي خبریالان عوام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي او دوی په دې برخه کې ورسره همکاري کوي. بلخوا د بلخ میډیوټیک دفتر چارواکو د شمال زون په ملي او محلي رسنیو کې د ښځو د حضور پر کموالي اندېښنه وشو ده. د دې دفتر چارواکي کې د دولت لخوا د خبریالانو ځاني امنیت ته بې پامي، په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت او خبریالانو ته دودې د کار په بدل کې د نامناسب امتیاز ورکول له رسنیو څخه د ښځو د حضور د کموالي اساسي علتونه بولي. له مزار شریف نه وربندې مجيب رحمان حبيب زئی رپورت لري.
په مزار شریف کې د میډیوټیک دفتر یا د بلخ رسنیز کور چارواکو د مدني ټولنې له فعالانو او د شمازون له یو شمېر خبریالانو سره په یوه ګډه غونډه کې په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ناسته کې چې په همدې منظور مزار شریف کې ترسره شوه، په کې د خبریالانو ځاني امنیت ته ګواښ او د دوی لپاره د مناسب امتیاز نشتون او په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي اساسي عوامل په ډاګه شول. په مزار شریف کې خبریال مهناز موضوعي په اړه وایي:
مشکل اساسی و عمده ای است که حمایت نمیشن بانوان و عدم حمایت از لحاظهای
اساسی. مشکل او ستونز داده چه ده خبریان و سخم ملاتر نتر سرکی او هم دارنگه دولت ده خبریان و حکومت پاملر نلری. بلخ چه ده شما از اون امن ولایت ده که ده خلط حضور نسبت آقا نامن و ولایتون تا دیر کم ده.
خوب است باید حضور زنان خیلی زیاد باشد.
ده بلخ رسنیز کور ده بانسرت مسئول شفی رحیمی ده یاد عوامل و پتایی سراوایی چه پتونه که ده سواد ساتی تیتوالا یا هم دارنگه پر رسنه یو که لکه زنجون و سخه ابزاری کتا خستنه سبب شوی چه دوی لر رسنیز کار سر مخخه وکری او ده مسئله ده رسنه یو پر فعالیت منفی غیزه لری.
با وجود جی ده بلخ امنیت ده خوبینو ورسره شزو پر رسنه که کم ده ده خاطر چی دوم را مسائل چې دا باعث شي چې شزونه نه لیکول شي چې پرسونه کې کار کې لکه امنیتی مسائل دا، اقتصادی مسائل دا، سنتی مسائل چې په اجتماع کې دا، دا ټول عامل چې شزو پرسونه کې ډیر کم رنګ.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د خبریانو په وړاندې د امنیتی ګواښونو زیاتوالی او همدارنګه د هغوی د کار په بدل کې دوی ته د کم امتیاز قایل دل سبب کیږي چې ښځینه خبریالانې خپله دنده پریږدي. دی وایي چې په رسنیو کې د خبریالانو لپاره د بیمې سیستم نه موجودیت او همدارنګه د هغوی نه تشویق لامل کیږي چې په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو د کچې عمر راټیټ شي. په بل حالت کې آزاد خبریال خالق عزیزي وایي چې د خبریالانو د حقونو د تامینولو په برخه کې د دولت نه پاملرنه او د دوی امنیت ته بې توجهي او له خبریالانو څخه د رسنیو د مدافع بنسټونو نه ملاتړ پر دې اغیزه کړې چې ښځې نور رسنیز کارونو ته زړه نه کړي.
با تاسف که حضور زنا نسبت به چند
با تاسف سره وایم چې نسبت تیرو کلونو ته په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ښځو حضور ډیر کم شوی دی. تر ډیره د امنیت نشتوالی د جنسي اثر وضعیت موجودیت او د دوی د کار په وړاندې د ناچیز امتیاز ورکول دا سبب شوی چې د نجونو او د ښځو برخه په رسنیو کې کم
در رسنه حضور پیدا کنند.
ښاغلی عزیزي وایي چې خبریالان د کار په محل کې د جنسي ازار وضعیت قرباني کیږي او په ټولنه کې د قانون د نه حاکمیت او ورسره ناوړه دودونو سبب شوي چې دوی خپل غږ پورته نه کړي او مجبور شي دنده پرېږدي. د یاد ناستې ګډونوالو د ښځینه خبریالانو له حقونو څخه د دفاع کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه چې ډېر ژر به خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې مو مهم خبري راپورونه دا و چې ناټو تړون تایید کړ چې د ائتلاف ځکني ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې نن د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه عالي رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د هلمند په کجکي کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي چې په نتیجه کې دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي.